ازادي راديو اوردونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوید ازادي راديو د سات خبرونه تر 15 بجو ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د زمری د میاشتې نه هم نیټه ده، 1390 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به اسمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په فراه کې د سپرلوی د بس په لاره کې 14 15 دیرش تنه وژلې دي. جرمني 15 نور افغان پناهغوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول، او ایران د خپلو ملي پیسو 4 صفرونه کموي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین 14 15 دیرش کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې 14 کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د ماین 14 د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوی چې سپرلې له هرات کندهار ته روان و.
تعداد آمار
دقیق شواده 35 دیوی پدی پیشکی 15 دشتن شهیدان شوی چه اکثریتی ده ماشومان او شزو دی. کومی وصلوال دلی سمدسی ده پیش مسئولیت پا غارانه ده اخیسته، یاونه هم طالبانو ده حکومت پا خبر روخ برگونش کودلی ده. تردی مخی ده دولت وصلوال و مخالفانو ده افغان پوزیانو پا هدف پا زلونو پا لویلارو که ماینونه ایشی چه پا اکثر وقتونو که آمو خلکو تا مرشوب لعروالی ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوه وشل شوی امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شل کلن او د اوهایو ایالت و، او مایکل نانسی هم 40 کلن و او د شیکاګو اوسیدونکی و. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یوه افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري، او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولی دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود، خو تر حمله مخکې ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا ځواکونو یې له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو واسکټ او یوه تومانچه هم موندلې دي. 15 افغان پناهغوښتون کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناهغوښتن لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر شپږویشتمه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته افغانستان ته استول شوي. جرمني داسې وخت دا پناهغوښتون کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی، پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکي غونډه کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شوه، د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي، او له مځکې 1.5 کیلومتره لوړ یې 225 کیلومتره واټن وهلی دی. تیرونه شمالی کوریا وروسته لدی توغندی وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالی کوریا مشر سره ولیدل. او د جرمنی نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل. وروسته لدی چې میرمن کرامپ کیرین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمنی دفاع وزیر وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر و، او اوس د اروپا د کمیسون رئیس غوره شوی ده. ټاکل شوی ده چې د جرمني نوی دفاع وزیر د ناټو له سرمنشي سره د ناټو له سرمنشي څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له غړیو غوښتي چې خپله مالي ونډه زیاته کړي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو، نن څلورمه ورځ ده چې په افغانستان کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسمن پیل شوې دي. خو لږ تر لږه له کابل رپورټونه وایي چې د مبارزو ډګر سوړ دی او هغسې جم و جوش چې پخوا به په انتخاباتي مبارزو کې لیدل کېده نسته. علت یې څه دی؟ په دې اړه یو رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په دې خبرونه کې به له کوناړه په یوه رپورټ کې واورئ چې د نجونو لپاره یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه سوه.
موږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول رپورټ مو په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی. په افغانستان کې به د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سپتمبر تر 15مې پورې روانې وي. په دغه وخت کې کاندیدان کولای شي چې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ځانونه لا شور وپیژني څو د انتخاباتو په ورځ رایه واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په 16مه نیټه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. خو له کابل زموږ همکاران وایي چې نن د انتخاباتي مبارزو د رسمي پیل څلورمه ورځ ده، خو د مبارزې ډګر سوړ دی. دا چې ولی اکرام الله اکرام یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پیل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازارموندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازارموندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویره غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نمخ کې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه تل یو هغه پښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنې بیا هم په دغه غلط مختزي د طالبانو ګډون په دغه پروسه کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغه به دغه وسنۍ کاندان سره به یو سره تفاهم کوي یا سره به وویل لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړي دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو خاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې تر رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
د دولت هیڅ نه نشته چې ګواکې تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی اترو سوال نه چې انتخابات کیږي هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي. د دا کله رسنۍ سره خبرې دي د رسنۍ لاره د اعلانونو خبرول مو که هیڅ نو ویره نه لرو د انتخاباتو د زنده او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اتحاد انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې لمخې خپل ټول کمپاینونه زندولي او حکومت ته د روانې اونۍ تر پنځشنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړې او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 مالي کال د منځني وخت بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دا چې ولې رد شوې ده په دې اړه له کابل زموږ همکارانه جیا صافی رپورټ وړاندې کوي.
وکیل صاحبای که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. و استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در دیالس و اتنویوم مالی کال منزنه بودجه لوگدو بحثون و روسته در رای و پا اکثریت رد کرد. در مالی او بودجه کمیسون غری محمد عظیم محسینی ویل در کال پا پیل که در بودجه 399 میلیارد افغانه و او در کال پا منز که سلر ویش 1.9 میلیارد افغانی زیاده شوی چه پا مجموعی دول سلور سوا سلر ویش میلیارد افغانی کیگی. نموری ویل چه دغه بودیجه زکه زیاده شوی چه ده حکومت لوری ده زنی وزارتون و تشکیلات زیاده شوی، غیر قانونی واحدون جور شوی او همدارنگا لپرختی پروژو ده جمهوری ریاست ده تاکن و پارزنگلی شوی.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضای ولسی جرگه
په دې اړوند وکیلانو نوري اندېښنې دادې چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوی چې تر اوسه د ولسی جرګې له لوري رایې نه ده اخیستې. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه داده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست ویل
در خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
در قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کلمې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی. تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لوري د 1390 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کنړ ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د انجنونو لپاره د یو ښوونځي ودانۍ جوړه سوه او د ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ ته ډېر خوشحاله دي ځکه دوی به مخکې په ترشن اسمان لاندې زده کړې کولې. روح الله انوري له کنړ رپورټ لري چې د یو زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګه چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې به ناست چې کله به باران او سیمپونه به نه دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو. اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه مونږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکی زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې دا تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناسم نوې تعمیر جوړ شو ډېر خوشاله یو. خپل زده کړې ته هم په ډېر ښه دوام ورکړي.
د نجونو مشران وای په خوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپلو اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنۍ نه کولې، په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنۍ یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پانتون وي، زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پانتون ته لاړه شي، مثال ډاکټر را یا انجینر را یا استاد جوړېږي، زما هغه والې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غني چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې، باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 200 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې ښوونځیو په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ژوند
آزادی
حقونه آزادی راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
په هلمند کې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره چارواکي هڅه کوي چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت باندې وپوهوي، ترڅو د تاریخي ځایونو له تخریب مخنیوي وسي او خلک ته دغو مهمو تاریخي ځایونو په شاوخوا کې د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند د بوست کلا ته ورغلی و او له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند د اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې د کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغل بیا ازادي راډیو ته ول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، کچیر لاسونه لنسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي دامه په هوی دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه مرتبه دار وو، ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي آباداتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېښت ډېرې لوی تاریخي کلاګانې شته چې اکثره د جنګونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللي دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړېږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پوه د هلمند ادبي بهیر مسؤول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي اثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی، او هلته چې په اساسي قانون کې 15مه ماده داسې فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت دی، او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا نارې وهلي دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زمر راختر اطلاعات و پرهنگ ریاست رسیدی کل چی مرد ریاست امکانات و گرو بیامرز بلا نهیدی سو نو ریاست خود طبیعی دیچ دمر امکانات نلدی چی دادی تاریخی یا لرغون اثار و ساتن وکی او دادی رغون وکی نو اوهل مداده چی دولت او پچنگ که عام وگری دواره د خپل لرغونو آثار او یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکي
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو وړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنی دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کې دای سلګونه کړو نور هم ودرېږو مقاومت وکړي د بوسته تاریخي سیمې او کلاش او خوښیدون کې چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وای دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیول شوکې نه دي خو ځینې کسان چې د زورواک سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي د بوسته ودوان نور هغه راته وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونه ګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي
زه وایم دغه غونډې خو شدي مثبت تاثیر لري ولې خلکو داسې ډېرې وعدې کړې دي ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي خو ولې هغوی مثبت پایلې نه درلودلې نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دو باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي زما په فکر باندې زه هم دا مثبت پایلې نه شي درلودلی په دې خاطر باندې چې خلکو ډېرې وعدې کړې دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه کړې زما خواهش همدا دی زما هیله همدا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې قلایبوس ته په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوي د امپراتورۍ سره تړاو لري محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند
د ازادي راډیو دا او نور ټول رپورټونه تاسو زموږ پر وپانه کتلای سي ازادي راډیو ټکی کام تاسو په خپل سیمو کې کوم تاریخي ځایونه لري او د هغه وضعیت څرنګه دی تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پاته سواتل شمیره باندې ازادي راډیو ته پیغامونه را ولېږئ موږ به یې درته خبرو کړو
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو د بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو اوس په ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نن ورځپاڼو د نور موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکی تلفاتو او له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویساب ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدلې ګران دي یو لامل همدا دی چې جګړه پردی ده ترې راوتل اسانه هم نه دی د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکی وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي د سر مقالې په پای کې راغلي تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې نو دا لړۍ به همداسې روانه وي د هشتې صبر ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي لومړی باید وژنې بندې کړي اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان ده. د لیکوال په باور ک د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وځي دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سر مقالې نواندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلي دي. د لیکوال په باور په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. کټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي د به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سر مقالې په پای کې سپارښتنه سوي کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي چې دا یو بدلون دی او پر ګټه به ترې واخیستل سي.
اوس په ورسو په افغانستان کې د سولې په اړه هم دا اوس موږ ته یو راپور راورسېد. د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکره کوونکي 15 کسیز پلاوی د جوړېدو کار خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دی. نور جزئیات په خان محمد سیند وړاندې کړي.
په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د سولې د خبرو د اتم پړاو پیلېدل او بین الافغاني خبرو ته د حکومت تیاری، که څه هم مخکې له دې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر سر د نه همغږۍ په اړه ویل شوي دي. خو اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د 15 کسیز مرکچي پلاوي د جوړېدو کار د پای ته رسېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د برخې رئیس ناجی انوري آزادي راډیو ته وایي
پروسې سول افغانستان مطابق با برنامه ها او هماهنګ
د افغانستان د سولې بهیر له پروګرامونو او مخکینی همغږۍ سره سم پایګری کیږي او پر مخ روان دی. د ملی او د ټولو په ګډون د مذاکره کوونکي پلاوی د جوړېدو لپاره رواني هڅې د ورستي کېدو په حال کې دي.
په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د قطر راتلونکو ناستو به یو شمېر برخلیک جوړونکو توافقات ولري. د دغه شورا د ویان مرستیال اسد الله زهيري ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مذاکرات حساس دي او لاسترونه به اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو پیل وي.
علایم نشانه های قوی وجود داره.
قوی نشینی خانشته چې د دواړو لورو د دغه ناست نتیجه به جدي او حساسه وي. داډمن یو چې دغه ناست به یو لړ توافقات هم ولري چې د تاوتریخوالي کمولو اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د کرن ایټې په اړه سندي ویل شوي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه ناسته به د اګست د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړه شي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د کابل له سفر وروسته قطر ته هم لاړ شي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان چارواکو، سیاسیونو او د ټولنې د بېلابېلو برخو له استازیو سره د سولې اړوند مسایلو او د مرکچي پلاوي په جوړولو خبرې کوي. طالبانو ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته له یو ګډ ټیم سره چې ټول سیاسي اړخونه او افغان حکومت به پکې د یو لوري په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار د لشکرګات خلیکلی په خانشین کې مشهور تاریخي کلا درې کلا مخ کې طالبانو په دې خطر ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو د پاره کار ورڅخه اخیست. فضل کریم درویش په افغانستان کې د سولې په اړه پیغام لیکلی دی. لیکلی دی باید په مذاکره کوونکي ټیم کې عالمانو ته ونډه ورکړ سي. یو بل اوریدونکی غلام محمد حمیدی په هلمند کې تاریخي ځای د بست کلا، د پنجاو کلا، داسې نور ځایونه ډیر زیات دي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا په کلي کې یوه کلای بسته ورته کلا چې د محمد اکبر خان کلا په نامه شهرت لري د خرابېدو په حال کې ده. او لزرغون کلی څخه راز محمد ریاض دی کلی دی په ملکیانو خلکو باندې چکوما 14 سویدا ډیر پر خوښینه شوم د جنگ لشکل غوړ څوښتنه کوم چې د ملکیانو خلکو تګ راتک په سیمه کې وګوري او چاودونکو مواد دین ورته ایږدي. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته 219 پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. ساته د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو خطوې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې دوه پاکستاني او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. د ریاست عراق وچې نیول شویو کسانو په اسعد آباد ښار کې پر یو امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0.4 لیرې کړي او ریال په تومان بدل کړي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډ واټنه بالستیک توغندي وازمایل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل.
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته 219 پروګرامونه لرو، خو اول پام وکړئ چې فیروزه عزیزي د دې ساعت سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي نن به د کابل پلچرخي زندان محبوسینو ترمنځ د والیبال فاینل لوبه وشي. د دغه ریاست د مطبوعاتو برخي مشر عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د یوې اونۍ راپدی خپل شوې دي.
ای مسابقات به خاطر صدمي سال روز استرداد استقلال افغانستان است که بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخي برگزار شد.
ښاغلی پیمان وایي هغه لوبډله چې لومړی مقام اخلي ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورته په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی سبا به د وشو رنګي سیالۍ وشي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل سربیره د 5 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي.
بخت پروفیشنل اماتور نیز بخت پروفیشنل باید پوز بپردازه و مسابقات تکلیف.
د ښاغلي یورش په خبره د ګډون کوونکو لوبغاړو شمیر شل کته دی او دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له بنګلادیش الف لوبډلې سره تر 15 ورځنیو او یو وی څلور ورځنۍ سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې راغلي چې لوبډلې ته د کابل په هوایي ډګر د کرکټ د مسؤلینو او مینوالو له لوري هرکلی وشو. افغانستان الف لوبډلې په دې سفر کې د بنګلادیش نه یو څلور ورځنۍ لوبډله وګټله، خو د 15 یو ورځنیو سیالیو لړۍ یې مساوي پای ته ورسوله.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کی کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړه کې د ماشومانو کارول او پاړه کوغه کیږي، د بشري حقوقو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ترجمان هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یوی د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي. شي او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مصالح او قوا او پليټیک متاسفانه لیدل شوې دي چې تر ځنه مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي. ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو خېلتیا په مصالح او قوا کې خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي. ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځنو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې شلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځنې ماشومان وي او خېل مشتدي چې لیدل شوي دي. ولې زموږ خاصه دا چې افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو قانونسون ته ورکوي خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته. ولی په ځنه مواردو کې شته چې د قانونسون له مخې دا منه دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي په هر ناو چې وي. دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منه ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمېرل کېږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدې چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خطرونه کوو هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې معلوم دی. ما دا ته وایم چې په دې کې وجود نه لري. ولې په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي. ولې په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
کچېره ماشومان په جګړې کې کارول کېږي پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې؟ البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی.
د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې، د ماشومانو د حقونو د قانونسون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم چې د ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونه او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته خپل غاړی دا ردوی، دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو، خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزي، څه ډول باید مخاوني ول شي؟
زه عرض وکم چې دلته خو قوانين موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیتو د ملي اردو، دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده، د هغه لمخې کیږي او ممکن دلته نه وي. ولی په نورو ځایونو کې د هر خوا خپل خوا ته چې دوی یا په دولت ورزی اغوی تا باید توصیه وشی چه حد اقل دا سند دوی ده اغنده، دوی باید پا دا سند که درس وی، دوی باید خوانه او روزنه تمخه کی، او که در دیر مجبوریت نه استفاده کوی. دولت مکلف ده چه ده کورانه و ده خی اقتصاد پار منظم پروگرامون و برنامه ولری، ترسو او چوک در دیر مجبوریت لعمل پا دا چه ممکن ده ماش لخاطر لرش ده دی زیون سخرده ده وکی، او حکومت مکلف ده چه ده جوندان خش
شرایط هم کورنۍ ته او ماشومان ته میسر تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا خونه او روزنه ته مخه کی او د خطر سره مثلا د خطر پر وړاندې په صلاحه هغه کښې راټیټ کی او د خواته مخه ونی
کی دې سه داس ماشومان هم وچ کورنۍ د ستونزونه لري خو په کلیو کې تللې دي هغه ماشومان یا تنکی ځوانان چې مرونه لا تل سکول نو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
زمو خپل غارته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن د دې ده چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېر را مثلا کرکوی یا دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ته چې په د دولت په اړخ کې هغه سن د استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې د هغې څخه موږ نظارت لرو ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجې د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه محل چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري
مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ دا صد میاشتې ومنئ ته چې د بیرغ ورځ سړل مو ون منځله
د افتخار کوم چې زمونږ یو وطن بیرغ زمونږ ته په قربانی سړیدلای دی مخکې وو وسم نه وای کورته
تور او تور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان تور او تور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان
مسئول کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومي تیاری نیولې وي
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ولمنځله تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی په خپل کورې زړولی
نن همدا موضوع سیرو په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤولو کسانو خبرې هم اورو زه وصل وصال یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده قدرمن اوریدونکو بیرغ چې په بیرغ بیرغ توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ونمانځل شو دا ورځ ځکه وټاکل شو چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې ورځ په خوښۍ سره ونمانځي زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ یې نمانځله
درنو دوستانو په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی له دې څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي
السلام علیکم نوم مې زمرا لشن وری ده وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم
ډېر ښه دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې بیرغونه باندې دي پاک لرته وایي چې دا ولی
دا بیرغ خو زموږ چې د ملي هویت دی او ملي هویت ته باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ دا افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې ځړېدلی دی
که درته وایي چې خپله دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه
نه وام خسته حتما نو داسې دی چې دغه ملي بیرغ زموږ چې دغه مابین کې کوم محراب او منبر دی نو دا هر سړی نشي جوړولی که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تو سور زرغون به وي خو ساده بیرغ به وي
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې ځړولی ده دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه
نه خاص د بیرغ ورځ لپاره ما خیسته د بیرغ ورځ لپاره نه وای که مخکې وو اوس هم نه وای که ورته
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلې
ولې نه ولې نه ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې ځړېدلي دي یخوا دې خوځي د کورو باندې نو ما ته ډېر خوند راکوي او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیل یې کنه خو ما خو چې ولید موټرو باندې بیرغونه بند دي نو ما ته ډېر خوند راکوي
درنو دوستانو زموږ په خوا کې موټر تیریږي دوی هم د افغانستان ملي بیرغونه له ځان سره لري او د بیرغ د ملي ورځې لپاره راوتلي دي تر څو دا ورځ په ښه توګه سره ولمانځي د وزیر اکبر خان د سیمې له یو بل تن اوسیدونکو سره هم غږیږو په پیل کې خپل نوم راته وایي
من نه زما نوم انجینر نقیب الله صمدی دی د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یم فعلا د دغه سرک انجینر یم دلته په پروژه کې کار کوم
څنګه چې ګورو مخامخ یوه خیمه ده دلته لکه چې تاسو د خپل کار لپاره ځای جوړ کړئ
دلته موږ کار لپاره ځای جوړ کړی دلته کارګر او سر کاریګر دلته اوسیږي
دلته د تاسو په خیمه باندې هم د افغانستان ملي بیرغ ځړېږي دا راته وایي چې ولې او څنګه
خصوصا ما نه په ټول افغانستان بچانو باندې دا لازم ده چې موږ د خپل د بیرغ خپل احترام وکړو دا زموږ دنده ده د هر افغان دنده ده د خپل د ملي هویت د افغان هویت د افغانستان بیرغ احترام وکړو
د امیر حبیب الله خان له وکمنۍ نیولې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې بدل شوی دی د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنگ ټوټو څخه جوړ دی. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د بیرغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور سیرندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دی.
بیرغ د ملتونو د پیژندنې نښه ده، د ملتونو د آزادۍ نښه ده، د ملتونو د سرلوړۍ نښه ده، ویاړ، برم او پرتم نښه ده. هر آزاد هیواد او هر آزاد ملت اړتیا لري چې بیرغ ولري، او دا د تاریخ د ډېرو اوږدو نه راپیل شوی دی. په افغانستان کې د بیرغ تاریخ چز 5000 کلونو ته رسیږي. یا ما پاچا چې کله په باختر کې دولت مؤسسه جوړه کړه، نه هلته یې یو لوی ښار جوړ کړ چې بالاخره دا ښار په دنیا کې د ام البلاد په نامه وپېژندل شو، یعنې د ښارونو مور. او د دې ښار په دیوالونو یې لوړ بیرغونه ورپول، دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار وویل شو. د هغې ورځې نه تر نن پورې موږ بیرغ درلودلی، او زموږ د ازادۍ د نښې په حیث زموږ په ماڼیو، زموږ په قصرونو، زموږ په ښارونو رپېدلی دی.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان بیرغ درې رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري، دا هم له ښاغلي رفیع خاورو.
درې رنګه بیرغ په 1301 کال د سنبلې په 9 نیټه د افغانستان د لویې جرګې لخوا تایید شوی او حضرت امان الله خان دغو پیشنهاد کړی. ده په خپله د رنګونو تشریح ورکړي. تور رنګ یې د غلامۍ د دورې نښه بللی، سور رنګ یې د قربانۍ او د جګړې نښه بللی، او شین رنګ یې تر جګړې او ازادۍ اخیستلو وروسته د آبادۍ دوره ده. او نښان یې هم په هغې وخت کې د وږو دایره وه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، په منځ کې لوړ لوړ غرونه وو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، پرې د پاسه راختونکی لمر وو چې افغانستان یو شرقي هیواد دی، پرې د پاسه د الله و محمد نومونه وو چې افغانستان یو اسلامی هیواد. نو دغه بیرغ جوړ شو. البته په دې وخت منځ کې جګړې راغلی، کودتاوې راغلی، پردي لاسونه راوږده شول، بیرغونه یې بدل را بدل کړل، لیکن بالاخره بیرغ خپل رنګ و خپل حیثیت وساته. اوس هم په دریو رنګونو کې رپیږي، او نښان یې هم د محراب و منبر نښان دی، او د وږو دایره ترې چاپېر دی.
زمانوم اید محمد، تخلص می بیغرد، دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم، هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی، و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگه دم ارمیشه دی پارم. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
رازو دې ته چې سږ کال د افغانستان د ملي بیرغ ورځ په څه ډول شرایطو کې ونمانځل شوه، د دې ورځې له نمانځلو څخه هدف څه و، او د بیرغ د ورځې د نمانځلو لپاره څومره لګښت وشو. دا پوښتنې په یوه مرکه کې د زمري د 28مې لپاره د بورډ د چمتووالي د کمیسیون غړی ضیاءالحق امرخیل ځوابوي. له نوموړي سره فرشته مرسل غږېدلې، ورته غوږ شئ.
که تاسو راته وایئ چې آیا په تېرو کلونو کې هم د بیرغ ورځ نمانځل کېدله، که یوازې سږ کال دا ورځ ونمانځل شوه؟
نه، منګ د بیرغ د ورځې په نامه باندې مخکې داسې کوم مراسم نه درلودل، بیرغ نه لمانځل کېده. اما دا چې 28م د اسد ته چې دا ځل سلمه کلیزه د ازادۍ ده، نو په همدې خاطر منګ ځانګړي تدابیر نیولې دي. یعنی د ازادۍ سل کاله پوره کیږي، نو منګ غوښتل چې د اول د اسد نه مختلف مراسم ولرو، مختلف برنامه ولرو. نو دا ځل منګ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسم ولمانځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد، او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کورې زړولی، د 28م د اسد لپاره تدابیر نیسي.
بلې، امرخیل صاحب، تاسو له لګښتونو نه یادونه وکړه. ځینو خلکو سره دا پوښتنه ده چې کله د بیرغ ورځ نمانځل کېږي، دا طبعاً مصارف لري، په دې باندې څومره مصرفونه راغلل، او دغه مصرف چې له بودیجې نه سوی، تاسو په نظر د بیرغ د ورځې لپاره دا څنګه ده؟
په دې کې خوشبختانه موږ سره خصوصي سکتور کافی مرسته کړې ده، په دې کې موږ سره ملي تجارانو کافی مرسته کړې ده، په دې کې هغه افغانانو نهادونو چې ملي فکر لري هغوی کافی مرسته کړې، تر یو حده پورې به حکومت هم لګښت کړی. هم زه په زغرده دا خبره کولی سم چې داسې یو ملک چې د موږ د یوې ورځې جنگ دی،
د لسګونو داسې ورځو مصارف کیږي. نو مونږ غواړو چې جنگ ختم کړو، مونږ غواړو چې ملي یووالی ولرو، مونږ غواړو چې یو بل ومنو، مونږ غواړو ثبات ولرو، باید د وطن دوستۍ پیام ورته ولرو. او د وطن دوستۍ د پیام لپاره د ټولو نه ښه وسیله هغه ملي بیرغ ده، ځکه یوازینی څه باندې چې مونږ راټولېدلی سو د دې د سوري لاندې ژوند کولی سو هغه ملي بیرغ ده. نو زه فکر کوم چې دا په ډېر څه باندې ارزي، نه تنها په افغانستان کې، تاسو په نورو ممالکو ته لاړ شئ. زه به یوه ښه بېلګه درته ترکیه درکړم. ترکیه کې بغیر له دې نه چې ملي ورځ په هر کوڅه کې، په هر کور کې، په هر ملي مرکز کې، په هر هغه عامه ځایونو کې د دوی به بیرغونه ځوړند وي. دا د یو ملک هغه اصلي څیره ښکاره کوي، یا همدارنګه د یو ملک هویت ده. نو ملي بیرغ زموږ هویت ده، دا په ډېر څه باندې ارزي. ای کاش زموږ اقتصاد ډېر ښه وای، د افغانانو د نمولا ښه ورته تدابیر نیولي وای.
په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، د دغسې ورځو نمانځل لکه د بیرغ ورځ چې ونمانځل سوه، دا څومره ګټور کار دی؟
په یو ملک چې د څلوېښت کلونو راهیسې جنگ وي، د موجوده نسل ذهن جنگ پورې تړلی وي. لار اداره چې تی ذهن له جنگ نه راوباسي، دغسې مراسم ولري، دغسې د ملي هویتونو او همدارنګه هغه ور وپېژني چې هغه بیرغ ده. زه فکر کوم چې ډېر زیات اړتیا ورته سته ده، او د اړتیا تر څنګه افغانان دنیا ته پیام لري چې افغانان په خپل منځ کې هیڅ ستونزه مشکل نه لري. تاسو ولیدل چې ځوانان په هر کوڅه کې، په هر کلي کې، په هر منطقه کې سره راټول دي، بیرغونه په خپل کورو دي، په خپل دوکانو باندې دي، او په عامه ځایونو کې دي. نو دا یو ښه ترتیباتو، ښه تدابیرو. اما زه هیله مند یم چې دا موږ تنها سږکالی نه، بلکې هر کال یې ولمانځو.
لوړ تاریخ نه دي قربان شمای وطن، زه د کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان بیرغ تل رپاند اوسي او ټول خلک د یو بیرغ د سیوري لاندې خوښ ژوند ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پتواڑو لاسو مینی ولی ستالا من محبا، پتواڑو لاسو محبا. پور لمکشش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش، منگول مستا پور لمکشش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش، تھا بیا دلا دلاس امر وکیل کشتن محبوبا، پتواڑو لاس محبوبا، کاجا دلاس امر وکیل کشتن محبوبا، پتواڑو لاس محبوبا. پشان سپورت کڑے دام دشم برنگی سوزم ملے دام، شانس پورت کڑے زام دشم پرانگے خوزم ویلے زم پسر انگار پسر انگار پنجی پی پسو تول پدن مابوار پدوارو لسو مابوار پسر انگار پنجی پی پسو تول پدن مابوار پتواڑو لا سو مینے والے سالم محبوبا پتواڑو لا سو محبوبا